السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست. ویم پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي. ښاغلي حنفي د یک شنبې پورس په کابل کې یو سیمینار ته وویل مفتي باید د بندیزونو تر څنګ تګلارې هم وړاندې کړي. ښاغلي حنفي که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی، خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو په اساس دي. تر دې وړاندې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلی و په افغانستان کې وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات راشي. د طالبانو بل چارواکي شیر محمد عباس تانیگزی چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دی پخوا ویلی و د مشرتابه هغه حکمونه واجب دي چې له اسلامي شریعت سره سم وي. ازادي راډیو ته غواږی است. افغانی سری میاشتې ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیون افغانیو مرسته اعلان کړه. د طالبانو د حکومت اړوند باختر آژانس رپورټ ورکړی دی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری میاشتې مشر مولوي متی الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګینای ته وسپارلې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې له ترکیې او سوریې دواړو سره د زلزله ځپلو د لاسنیوي په هدف 15 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړې وه. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3000 څخه اوښتی او د ملګرو ملتونو بشري چارو اټکل کړی چې مرګ ژوبله به 2 برابره وي. په دغو هیوادونو کې لا هم تر خاورو لاندې د بند پاتې شوو کسانو د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. د ترکیې په ځینو ښارونو له هغې ډلې په هاتای او همدارنګه په امان کې یو شمېر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې او د افغانستان د سفارت د سرګندونو په اساس په ترکیه کې په همدغو دوو سیمو کې د افغانستان ګڼ اتباع هم زیانمن شوي او درانه مالی او ځاني تاوانونه ور اوښتي دي. او وروستی خبر ده چې په پاکستان کې په 9 ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزارن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې د افغان کډوالو کمپونو او په ملتان کې د پنجاب ځایي کوچیانو ته نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته کور په کور د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په لاهور کې د ګزارن یوه پیښه 4 ورځې مخکې ثبت شوې وه او پاکستاني چارواکو دغه پیښه په ننګرهار کې له دې ویروس سره تړلې بللې وه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب بیا هم د طالبانو د حکومت خپل منځي شخړو په اړه باندې دی او تر هغې وروسته د پوځي چارو د یو شمېر کتونکو خبرې راخلو چې ویلي دي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان د افغانستان د پخواني پوځ د هلیکوپترو غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حده ده. په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د طالبانو له سخت دریځو ښکاري چې دوی د ښځو په وړاندې خپلې تګلارې نه سموي. یو شمېر افغان نجونې بیا له نړیوالې ټولنې څه غواړي؟
نړیوال دی خپل بشری مرستې تر هغه وخت پورې وځنډوي تر څو چې د افغان نجونو پر مخ محدودیتونه نه وي لرې شوي.
د راډیو د نړیوال ورځې په مناسبت هم د تاسو ته یو خاص ویډیوي او راډیوي ریپورت لرو.
رادیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر اوریدونکي لري، خو د راډیو یو شمېر مینوال وایي چې په تېر یو کال کې د راډیوي خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او راډیوګانو له اورېدلو بې برخې شي.
په دې اړه به هم تاسو ته ریپورټ ولرو چې په کابل کې یو شمېر خلک وایي خپل ټول کور د اقتصادي ستونزو په خاطر په پورونو باندې چلوي.
قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشي کولی چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو. ورته
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
آزادی رادیو ته غوګیست د پوزي چارو یو شمیر کتونکي وای د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخوانی پوز د هلیکاپټرو غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حد ده. عبدالرشید دوستم په لندن کې د مقاومت جبهې د یو شمیر وژل شو سرتیرو یادغونډې ته ویلي ازبکستان او تاجکستان د پخوانی پوز لزګونه هلیکاپټر دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. د طالبانو د حکومت بیان بیا د مقاومت جبهې غړي د دوی پټکو آزمویل شوی څیري بولیا وایي د نظام له تخریبونکو سره جدي چلند کوي. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شی به نور جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
ډیره مننه. په لندن کې د مقاومت جبهې د یو شمیر غړو څرګندونه موږ د پوځي چارو لکتونکو سره شریک کړي. باید وایم چې د مقاومت جبهې یو غړي او د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د لندن په دغه غونډه کې ویلي چې تاجکستان او ازبکستان د هغه لزګونی هلیکاپټر دوی ته ورکی چې د پخوانی نظام له سقوط وروسته هلته کینول شوی دی. د جنرال عبدالرشید دوستم دغه خبرو د پوځي چارو یو شمیر کتونکو خبرګونونه پارولې دي. د دې ډلې د دفاع د وزارت پخوانی ویاند او پخوانی پوځي جنرال محمد راتمنش وایي چې د ښاغلي دوستم دغه خبرې یوازې د وړاندیز تر حد دی او د دې په خبره په تاجکستان او ازبکستان کې د افغانستان د پخوانی پوز د کینول شو هلیکاپټر مالکیت د امریکا په لاس کې دی. کده چې د ښاغلي راتمنش د خبرو یو برخه وو.
دا چې مارشال دوستم دغه غوښتنې مطرح کړې دا فقط یو پیشنهاد دی چې امریکا، تاجکستان او ازبکستان ته مربوط دی چې مقاومت سره مرسته کوي یا څنګه. فکر کوم دغه ته به زمان جواب ووایي.
د ښاغلي ارادمنش سربیره موږ د پوځي چارو د بل کتونکو اسدالله ندیم څرګندونې هم راواخیستې. ښاغلي ندیم وایي چې کچیرته امریکا دغه هلیکاپټر چې په تاجکستان او ازبکستان کې دی د طالبانو مخالفانو تسپاری یا د مقاومت جبهې تسپاری دا به په دې معنی وي چې امریکا یو ځل بیا په مستقیم ډول ځان له طالبانو سره په جګړه کې ښکېلوي.
دغه ګاونډي هیوادونه یا د منځنی اسیا هیوادونه دي موږ ته پام وکړي زموږ هلیکاپټر دې بیرته راکړي چې وکولای شو له هغه ځایه پروازونه وکړو او فاریاب یا بدخشان ته ورسیږو. هلته ازبکستان او تاجکستان کې لږ تر لږه 40 هلیکاپټر شته. دوی دې دغه موږ ته وسپاري.
ازادي رادیو تغوغي است. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب لاري هم واوري او ګوري. ل اسدالله لودین سره مو اړیکه پرې شو خو تر کومه ځای پورې چا خبري وکړي و موریدل چې د پوزي چارو یو شمیر کتونکو وایي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخوانی پوز د هلیکاپټر غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حد ده. دوستم په لندن کې د مخاومت جبهې د یو شمیر وژل شو سرتیرو یادغونډې ته ویلي او ازبکستان او تاجکستان د پخوانی پوز لزګونه هلیکاپټر دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. لنډه دمه واخلو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د فیسبوک او یوټیوب د پانی لیدونکو بیا مو هم خره غلاست ویم. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دند یوازې منع کول نه دي. ښاغلي حنفي د یکشنبه پورس په کابل کې یو سیمینار ته ویلي مفتي باید د بندیزونو تر څنګ تګلارې هم وړاندې کړي. حنفي که څام د چانوم نه دی اخیستې خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د فرمانونو په اساس دي. تر دې وړاندې د طالبانو د کورونې چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خوست کې یوې غونډې ته ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات راشي. حقانی د واک د انحصار په مسله باندې انتقاد کړی و او ویلي و چې اوس ټول د خپل ارادي په خوخه باندې مختزیه او د خلکو خبرې نه اوریدل کیږي. د طالبانو بل چارواکي شیر محمد عباس تانیگزی چې د بهرنوی چار وزارت مرستیال هم دی پخوا ویلی د مشرتابه هغه حکومتونه واجب دي چې له اسلامي شریعت سره سم وي. د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې لخوا پر خزو باندې د بندیزونو په خاطر همدارنګه د خزو د تعلیم د ممانعت په خاطر له فشارونو سره مخ دی. همدغه فشارونه د دې لامل شوي چې د طالبانو چارواکي وخت په وخت په خپل مشرتابه باندې ځینې نیوکې وکړي. د امریکا بروکینګز تیرندوی مؤسسې په یو راپور کې څه وخت مخکې ویلي وو چې د طالبانو ځینې چارواکي او مشران د ملا هبت الله اخندزاده له سخت دریځو او د واک له انحصاره په تنګ راغلي دي. په دغه راپور کې په تیره بیا د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب خبرو ته اشاره شوې وه چې څو واره د دوی څرګندونې او نظریات د ملا هبت الله اخندزاده او د هغه د کندهار میشتو نږدې کسانو لخوا رد شوی دی او د دوی خبرې نه منل کیږي. اوس براشو یوې بلې موضوع ته. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو له کړنو داسې نه ښکاري چې دوی پر افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لري کړي. دغه سازمان پرون ناوخته په دې اړه باندې یوه اعلامیه ورکړې ده او ویلي دي چې په ټولنه کې د ښځو په وړاندې زپون کې څرګندونې کوي طالبان او هغوی د نارینه او تابع یا دویم جنس په توګه باندې غواړي چې معرفي کړي. په دې اړه امید ظهیر مل یو رپورت لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان وايي په افغانستان کې روان کړکېچ مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی، ځکه دوی په خپل سخت دریځو کړنلارو د لوی ناورین د راتلو لپاره زمينه برابره کړې ده. دې سازمان پرون ناوخته په خپل راپور کې لیکلي هیڅ نه ښکاري چې طالبان په افغان جنو خوځو لګیدلې بندیزونه لري کړي، ځکه د دې سازمان په باور طالبان خپل پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان په ښکاره د خصوصو پاړه داسې څرګندونې کوي چې دوی دویم جنس یا هم د نارینه او تابع معرفي کوي، په داسې حال کې چې د افغان جنو خصوصو د حقوقو خوندیتوب په ځانګړي ډول د زده کړو او کار پاړه د اسلامي همکارۍ سازمان او د نړۍ د اکثریت مسلمانو هیوادونو د مشرانو غوښتنې رد کړې دي. طالب ویاندویانو د دې راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خوړان دی ویلی په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلی چې د طالبانو لګول شوی یو بندیزونو په افغانستان کې بشري ناورین ته هم لار پرانستې او عملی ډیر خیریه او بشرپال مؤسسو په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړی دي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانستان لوی برخه نفوس له سباندې یو کال راهیسي د خوړو له نه خوندیتوب او خارځواکۍ سره مخ دی او 40 میلیونه خلک همدا اوس خواړه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې او ښځې هم په دوی ته طالبانو لخوا د لګول شوی یو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بیړنیو او عملی ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. د کندهار یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کول په دې معنی نه دي چې د اسلامي شریعت خلاف فعالیتونه دي اجرا کړل سي، بلکې دا د اوسني عصر ضرورت دی. نړیوال د خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وزن لري تر څو چې د افغان نجونو پر مخ دا محدودیتونه نه وي لري شوي.
یو بل قبل میشته هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي تر هغه چې فشارونه زیات نشي طالبان به افغان جنو خصوصا تعامل ونه کړي.
د صورت کې هم
ټوله هیله درلوده چې طالبان بدل شوي او افغان جنو او خصوصا سره به ښه چلند کوي، خو دوی نه دي بدل شوي. شل کاله وړاندې چې پونجونو او خصوصا کوم ظلم کاوه اوس یې هم کوي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ګوندیانو او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې پر طالبانو فشار راولي، څو دوی لومړی په بشري ادارو کې د ښوونکو، روغتیایي او ملکي کارکوونکو په توګه د ښځو کاربندیز ختم کړي، پسې په ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د تعلیم له مخنیوي لاس واخلي او په پای کې خپل ټول هغه بندیزونه چې د ښځو حقونه محدودوي لري کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغانستان د بشري حقوقو خوندیتوب نه یوازې اخلاقي اړتیا او قانوني مکلفیت دی، بلکې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، ځکه د ادارې له قوله دا هیواد تر هغه له سورو بحرانونو نه شي خلاصې دی چې ټول وګړي آزاد نه وي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د فبروري 14 چې نن دا د رادیو نړیواله ورځ سره سمون لري. سکهال دا ورځ په ټوله نړۍ کې داسې حال کې لمنځل کیږي چې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رادیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. په افغانستان کې د رادیوګانو یو شمېر اوریدونکي وایي د طالبانو لخوا د لګول شو بندیزونو له امله د خپلې خوښي خبرونو له اوریدو بې برخې شوي دي. سما کاکړ په دې اړه باندې یو رپورت جوړ کړی چې په ګډه سره اورو او ګورو.
رادیو له پخواره هیڅ د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې ډیر اوریدونکو لري. خود رادیو یو شمیر مینوال وای چې په تیر یو کال کې د رادیو خبرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوی چې دوی د خپل خوخي ور پروګرامونو او رادیوګانو لا اوریدلو به برخې شي. حمید الله چې په هلمند کې اوسي کې 44 کلونو راهیسه ازادي رادیو اوري او له دې لارې مهم خبرونه او معلومات ترلاسه کوي.
نو تقریبا زما د دې ازادي رادیو د 44 کال کې چې زدا تعقیبوم په دې غټو رادیوګانو کې نو اوس به په دا مختلف ویب سایټو باندې ز د ازادي رادیو ګورم او پوسټونه شیروم غم داسې کم فیسبوک ټویټر دی او ویب سایټ دی او ګوګل دی په دې کې ګورم تعقیبوم دا ستاسو رادیو
د فبروري 13 په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د رادیو نړیواله ورځ ونومول شوه. رادیو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د شر او باوري معلوماتو د لیږدولو د تر ټولو ساده وسیلې په توګه د خلکو پام ځان ته اړولی دی. خو سږ کال په افغانستان کې د رادیو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د دغه هیواد د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په وینا د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. یوه میاشت مخکې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په دغه هیواد کې د رسنیو د فعالیتونو د درېدو او کمیدو د خبر په خپرولو سره ویلي وه چې اوس مهال په افغانستان کې 102 غږیزې رسنۍ فعالیت کوي. د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو او سانسور لګولو په لړ کې 2.5 میاشتې وړاندې د ازادي او امریکا غږ راډیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې او په دې وروستیو کې د ازادي راډیو پښتو او دری ویب پاڼې هم بندې کړې دي. خو طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د ځینو رسنیو د بندېدو لامل یې د رسنیو اقتصادي ستونزې بللې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي شورا وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته 45% راډیوګانې د مالي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله تړل شوي دي. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
نړیوالو ته خصوصا ملل متحد ته زموږ وړاندیز دا دی چې بیرته لکه 40 کاله مخکې چې سرمایه ګذاري وکړو په رسنۍ باندې او د بیان ازادي د خطر بیرته باید سرمایه ګذاري شي. دو مستونزه موږ لاسرسی دی چې د ولایت په سطح او اته مرکز په سطح تلاشم جریان لري چې کمیسون د لاسرسی فعال سي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا ای اف جی سی په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړ چې په کې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د سختولو له امله په 2022 کال کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په بشپړه توګه د منځه تلو په حال کې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز تړنه هي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوره هیڅ لشپک سوا فعالو رسنیو څخه تر نیمایي زیاتې غږیزې تصویري چاپي او آنلاین رسنۍ تړل شوي. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له هېواده وتلي او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله ګوره او اوري اوس به ورشو کابل ته. هلته د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اقتصادي ستونزو له کابله خپل ټوله سودا په پور کوي او بیا نشي پرې کولی. دوکانداران هم شکایت کوي چې د دوی کاروبار هم په همدې خاطر باندې خراب شوی دی. بیا هم سنا کاکار ته غوږدو.
د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي تر څنګ د بیوزلۍ او بیکاری زیاتوالي خلک اړګړي چې پور وکړي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. وشت کلن جلال د پلازمېنې کابل اوسیدونکی دی چې په پروان نه سي سیمه کې اوسېږي. جلال وایي اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې فکر دی چې څنګه خپل پورونه پرې کړي.
ستونزې ډېرې شوې دي، ورځ په ورځ ډېریږي او نه پوهېږو چې څنګه وکړو او د مشکلاتو سره څه رقم حل کړو. یو د اقتصادي بخش دی چې د اقتصادي ورځ په ورځ ډېره خرابېږي. مونږ د اورو وریجو وسایلو پیسې نه لرو، هغه هم چې د خوراکو. نو کله چې هغه د قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نه شي کولی چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو ورته.
یو شمېر هټیوال هم وایي دا چې خلک پورونه ډېر کوي او په وخت یې نه ورکوي د دوی کاري له ستونزو سره مخ کړی.
او زما کاروبار هم ډیر خراب شوی دی، ځکه چې ټول سودا چې ورځ کوم 50% په قرض 50% په نخته دی.
عمران د کابل په سلیم کاروان سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي رادیو ته وویل په میاشت کې کا پور وړي ورته پور راوړي.
نن کاروبار په د حکومت کې لږ ضعیف شوی دی، ځکه چې بازارونه ډېر خراب شوی دی. دلته چې هر څوک زما سودا واخلي، دوکاندارانو خلکو هر څوک چې وی راځي ټولو په قرض واخلي، او خلکو چې په قرض سودا واخلي و ورته وایو چې ما پیسې ورکوي پنځشنبه ورځ کا اخر میاشت کې ورکوم، او هفته چې پوره شي چې میاشت پوره شي ورته وایو وروره پیسې ورکوي. اسلاف نه دی کلو، کاروبار نشته، پیسې نشته، همداسې خبره کوي او نور سودا هم واخلي.
حتیب الله بیا د کابل په شهر نو سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په 150 کسان ورنه په پور سودا اخلي.
قبل از سقوط حکومت بازار ما بهتر
د پخوانی حکومت له سقوط څخه مخکې بازار خو او زموږ خرڅلاو هم ډیرو کور بیخینه وو. اوس او یا سلنه کار مو په پور ده، د خرڅلاو کچه ډیره ټیټه ده. زموږ خرڅلاو له 50 سلنه څخه راټیټ شوی ده،
50% هم کمتر شده فروشات ما.
په کابل کې خلک او هټیوال په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو اندېښمن دي چې تر مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او بشري مرستو ته د اړتیا په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د تېرې چهارشنبه په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یو راپور کې وویل چې د تېر کال په پرتله مرستو ته د اړمنو افغانانو شمېر 14% ډېر شوی دی. دغه سازمان ویلي وو چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمېر 4.3 میلیونه وو، خو سږ کال دغه شمېر 8.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
دغه برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. اول باور شو بختیار ساحل ته چې سپورتي مسایل تعقیب کړي. ساحل سپ ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. راتوي چې نن د سپورت په نړۍ کې څه مهم پېښ شوې دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 19 کلنو کم عمر ملي لوبغاړو لپاره دویم پړاو تمریناتي کمپ پیل کړی چې 6 ورځې به دوام وکړي. کرکټ بورډ وایي په دغه تمریناتي کمپ کې 1.5 لوبغاړي ګډون لري چې له دې وړاندې له لومړي پړاو تمریناتي کمپ څخه یاد پړاو ته غوره شوي دي. د بورډ په وینا چې دغه 1.5 لوبغاړي به په لومړۍ اونۍ کې د توپ وهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې او فزیکي تکړه تمرینات ترسره کړي، او له هغې وروسته به د دوی ترمنځ شپږ ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټ استعفا کړې وه، نن یې وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پاماني ده، او تر دې بعد به د لوبغاړي په توګه په لوبغاړو کې راڅرګند نه شي. مورګن چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د ورځنیو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی و، 14 کاله د کرکټ په لوبغاړو کې تیر کړل. شپږ کلن مورګن په 309 نړیوال ټیسټ یا ورځنیو 6 ورځې سیالیو کې ولوبید چې ټول ټال یې 10,895 منډې وکړې. هغه په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ چې ډیر وخت د یاد هیواد لوبډلمشر هم پاتې شوی دی. د سوداګریز لیګونو په دوام کې نن د پاکستان غوره لیګ یا PSL اتم پړاو 6 ورځې سیالۍ پیلېږي. لومړی لوبه به د ملتان سلطان او لاهور قلندر ترمن د کابل پر وخت ماښام 2 بجې د ملتان په لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو لوبډلې پېښور زلمی، کوټه ګلیډیټرز، کراچی کینګز، لاهور قلندر، اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان دي چې پر نوموتو کرکټ لوبغاړو سربیره پکې افغان لوبغاړي هم لوبیږي چې راشد خان، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، اظهار الحق نوید، مجیب الرحمن، نوین الحق او قیس احمد به د بیلابیرو لوبډلو لپاره لوبې ترسره کړي. اخوا بیا پاکستانی رسنیو راپور ورکړی دی چې تمه ده په شارجه سټیډیم یا لوبغالي کې به د افغان او پاکستانی نندارچیانو ځایونه سره جلا کړي. دوی دغه لامل دا ښودلی چې په تیر سپتمبر میاشت کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستانی نندارچیانو ترمنځ په سټیډیم کې سخت اخو ډب رامنځته شوی و.
بله، مننه کوم بختیار سائل چې خبرې مو را سره وکړلې. کور مودان اوریدونکو او لیدونکو، بختیار ساحل و چې د سپورت ورستی مسائل له موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوګیاست. اوس به مو د چکاری او زایته بوزو ورزو د سوات معلم جبه ته. د سوات په معلم جبه کې تر واوري ورېدو ورسته یو شمیر سیلانیان د غسیمه ته ورغلي دي. سیلانیان وی له موسمه خوند اخلي. په معلم جبه کې د ازادي رادیو مشال څنګه خبريال له سیلانیانو سره خبري کړي دي او په اړه باندې دغه ویډیوئي ریپورت جوړ کړی چې تاسو په ګړه لیدو او اوریدو ته راووله.
د سوات په ملم جبک کې واورو ورې دورسته سیلانان د خوشحالي اظهار کوي. سیلانان وایي چې په واورو کې د ملم جبې خوند نور هم زیات شي. د پنجاب صوبې میډیکل کالج نه راغلي سیلانی وایي چې وړمي ځل د سیمې ته راغلي.
ډېر ښکلې ځای دی او ډېر خوند کوي. موږ زلزلو او د ملک د حالاتو له وجې بیرېدلی وو، خو چې دلته راغلو نو ښه امنیت یا د سیکیورټي انتظام دی. باید هر څوک دلته راشي.
ملم جبک کې چې موسم بدل شو او واوري ورېدل شروع شول، نو ورغلي سیلانیان واورو ورېدو ته نور هم خوشاله شول. د پیخور سره تعلق لرونکي نوی واده شوی جوړه وایي چې د واورو ورېدل سره د سیل خوند نور هم زیات شو.
زمونږ حارس علي شیر دې موږ پیخونه راغلی او زمونږ د هنیمون ټور دې او ډېر مزیدار ټور دې دا سنو فارم ډېر مزیدار کیږي. دلته کسان دي ډېر کمپرومایزنګ کسان دي. دلته موږ چیلیفټ هم واغېستو او ټیوب رایډینګ هم ډېر خوند وکړو.
د سوات ملم جبه کې هر کال د جنوري نه تر مارچ پورې واوري کیږي چې لیدو ته په لکونو سیلانیان ورځي. ملم جبه کې واورو لوبي هم هر کال کیږي. تیر کال د کمی واوري له وجې د سیلانیانو تک لږ کم شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
مننه کوم چې دا خبری مجله مو تر دې د مولي دله او واوریدله. اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه ونی کې هلی احتزاد کندهار. تاسو ته دا میسج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د مسواړوند مشکلات و اوس هم موجود دي. ستا مثال په تاور سره مخکې په 100% کې بیا 100% یا د والی جیب ته تله یا د کومندان امنیه جیب ته تله یا د بل کومندان اوس هم هغه رقم کې څه شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد مجسره و بسی د خپل شخصي کار په لګښت کې رب کې یا مقصد باغ دی یا مزکه دی یا بل دی غریب او کمزوري او بیا وسه سړی پات دی هغه د هیڅ چا په یاد کیږي هم نه. او بل د سیب سراوخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایسته و نه لري یا پیسې و نه لري یا شناخ و نه لري نسی کولای چې خپل داوا مختبی سي. عدالت ډیر کم دی. نسی کولای چې یو کمزوري سړی غریب سړی خپل داوا خپل حق طلب کی یا تر قاضی پورې ځان ورسوي یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ځان ورسوي په میاشتو میاشتو به د ازغلې ستړي به یې نتیجه به هم نکوار. دا خو بل مشاهده زه دایم وینم زه دلته یم زه حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکی د پاسپورتونو دي نو که راته اسانه کی به هیڅ سختي د پردي باندې نو د پاسپورتونو مشتنه جوړیږي. ورور موږ خوران غریبان خلګي د کار خلګي موږ یو هیواد ته ځنو هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه می دا هیله ده چې دوی د زما واسطه اسلامي امارت ته پورې ورسي.
ما د افغانستان اسلامي امارات مشرتابه څخه غوښتنه ده چې تاسو کوم کسان پر چک پوینټ باندې دروي هغه باید چک پوینټ په اصول او با خبره خلک وي او باید په خپل وظیفه پوه وي چې ما وظیفه څه ده. پرون غرمه د کندهار په عینومېنه کې یو کس تلاشي پر مهال موټرسایکل ځغلولی او نتیز واکونه ډزې پرې کړې. هغه یو بې ګناه 15 کلن ماشوم پښ کې ولګېدې او سا یې ورکړه شهید شو. نو زما د امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه خپل کوم کسان چې پر چک پوینټو باندې دروي باید پوه کسان وي. مننه له آزادي راډیو څخه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.